دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوریوال کاکړم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز بشرف د نیولو د امر په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د بمباری په خیبر پښتونخوا کې د ټول ګوندیز کانفرنس ترڅنګ د ځینو نور موضوعات په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او هم داسې د خبرونه په دویم نیمه کې د مشال ریډیو 19 پروگرام روشانه مستقبل موریدل سي خلومړی به خبرونه وورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی د عدالت لوري د نیونې تر حکم وروسته د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال مشرف په سپریم کورټ کې د ضمانت درخواست جمع کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي راتلونکي کال به د ولسمشرۍ انتخابات په حتمي ډول ترسره کیږي. د متحده عرب اماراتو چارواکو له القاعده شبکې سره د تړاو په شک اووه کسان نیولي دي. وسم تفصيل د عدالت لوري د نیونې تر حکم وروسته د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په سپریم کورټ کې د ضمانت درخواست جمع کوي. د نوموړي یو ستر سلاکار خبريالانو ته ویلي درخواست به نن جمع کړل سي. نن سهار اسلام آباد های کورټ د نه شپېته کلن جنرال مشرف د نیولو حکم ورکړی وو. د مقدمې د اورېدنې پر وخت په عدالت کې پولیس ځای پر ځای کړل سوي وو، خو تر نیول کېدو له مخه د ده محافظینو دی له هغه ځایه یوړی او په ګاډي کې سپور کړي. نوموړی د اسلام آباد په اطرافو کې جوړ خپل کور ته لاړی. پر ده دا مقدمه ده چې په 2001 کال کې د خپلې پوځي واکمنۍ په دوران کې د چیف جسټس په ګډون سینیر ججان له خپلو دندو لرې کړي وو او عدالت په دې مقدمه کې نن د ضمانت رد کړی. جنرال مشرف په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو په خاطر تیره میاشت خپله څلور کلنۍ جلاوطنۍ ختمه کړې وه او پاکستان ته ستون شوی وو. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په توازه هوایی برید کې 15 کسان وژل شوي او 8 زخمیان دي. ځای خلک او استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ګن شپ هلیکاپټرو نننی بریدونه د تحصیل میرالی د ایدک په سیمه کې شوي دي. د دوی په وینا په تازه حملو کې د درې وسلوالو طالبانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. پرون مازدیګر هم د میرانشاه بازار په شاوخوا سیمو کې امنیتي ځواکونو بمباري کړې وه چې له وجې تر شلو زیات اولسي وګړي زخمیان شوي وو. د پرونی بریدونو په اړه یو ځای کس حاجی پزیرگل مشال ریډیو ته وویل
اچانک دو زره طرف نه فائرنگ شروع شو، ماټر ګولۍ راکټ تقریبا دو ګټه دا یو په بل باندې فائرنگ شروع وو. یوه ګلۍ روغله راوچا میس پکې شه نه ولاګه دا بچې مې وا هغه د څه زخمی شو. یو بل وړکن کې وا هغه زخمی شو. دا کېر چې سمرا کڑکې دروازې شیشه دا غونه په شپته شو. اصل کسان چې کیم دي دا زخمیون دي.
د میرانشاه هسپتال یو ډاکټر د نوم نه څرګندولو په شرط بیګا ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په زخمیانو کې یوه کس سا ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویلي د سیاسي ګوندونو د مشرانو د حفاظت لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. البته دوی دا هم ویلي چې انتخاباتو ته د انتخابي کمپین پر وخت باید سیاسي پارټیانې خپلې غونډې په محفوظو ځایونو او په وړه کچه وکړي. پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز په مشرۍ کې د امنامان په حواله یو ټول ګوندیز غونډه کې دغه خبره سوي ده. په دې کې د نگران کابینه ترڅنګ د سوفی چیف سیکرټري او ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړي. بیګانه وخت د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل چې د ووټ اچونکو لپاره حفاظتي ګامونه به پورته کول کیږي.
ټول ډېر کنډیس انوایرمنټ کې شو او بیا ورته سی ایم صاحب دا تجویز ورکو چې تاسو کلم داسي کارنر میټینګز کوي نو دا به کلوز کوارټر کې نه کوي. هغه ایریا کې باندې کې چې کم ځای کې خلک ډېر زیات لکه دغه وی د خپل ووټرانو د پاره تاسو چې کم دینو دا کوشش وکړي چې دا سي ځای ولا ورکه چې الته کې د دهشتګردي دغه سبوتاش کیدی شو هغه عمل چې کم دینو هغه لکه اون شي.
د یادونه ورده چې پرون د عوامي نیشنل پارټي یو مشر حاجی غلام احمد بلور یو خبري غونډه کې ویلو که په کورنۍ بل برید وسونو اف آی آر به د صدر آرمی چیف جسټس الیکشن کمیشن او د هغو ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو په خلاف درجوي چې د ترګري د پیښو غندنه نه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي راتلونکی کال به د ولسمشرۍ انتخابات په حتمي ډول ترسره کیږي. د ولسمشر د وندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزی له خولې وایي چې نوموړي د سلاکار وزیرانو سره په غونډه کې وویل د افغانستان راتلونکی مشر باید ټول افغانان خپل مشر وګڼي. ټاکل شوی ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به په راتلونکي کال کې کیږي. د دې انتخاباتو په اړه ناامنۍ او په انتخاباتو کې ممکنه درغلي او ګډوډي له لویو اندېښنو څخه ګڼل کیږي. ولسمشر حامد کرزی په خپل پرونی چرګندونو کې ل 2014 کال وروسته مودې پاړه اندیشنې رد کړې او هغه د عامو افغانانو د ذهنونو د ګډوډولو هڅه بللې ده. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو شخص و ایمان چاودېدلی چې په نتیجه کې 15 د عامې ساتنې پولیس وژل سوي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون تېره ورځ مشال ډوډو ته وویل د عامې ساتنې پولیسو د بهرنیو ځواکونو اکمالاتي کاروان د غزنی نه راتېرېدو چې په لاره پرې چاودنه سوې ده. دا پېښه پرون د یادې ولسوالۍ په ملا نوح بابا سیمه کې رامنځته سوه. د غزنی سیمه چارواکي وایي ماین طالب وسوالو شخ کړی وو او د پولیسو په ګاډي ورچولی وو دی چې پکې د پولیسو ګاډي په مکمله توګه تباه سوی دی. د متحده عرب اماراتو چارواکو له القاعده شبکې سره د تړاو په شک اووه کسان نیولی دي. سرکاري خبري اژانس وام خبر ورکوي چې نن نیول سوي دغه اووه واړه کسان له بیلابیلو عرب هیوادونو سره تعلق لري چې د داسې کاروایی منصوبه یې جوړوله چې د هیواد امنیت وګړو او بهرنیو اوسیدونکو ته به زیان رسولی. اژانس یو حکومتي بیان خپور کړی چې وایي نیول سوي ډلې د القاعده لپاره خلک برتي کول او دغه تنظیم ته پیسې ورکولې، لاجستیک مرسته رسوله او خپل فعالیتونه نورو سیمه ییزو هیوادونو ته د غزولو په لټون وو. بیان زیاتوي چې اووه سره کسانو زخبه پښتنې ګرویژنې کېږي او محاکمه کېږي به. او د ریپورټونو تر مخه د امریکا ریاست ټکساس په واکو ښار کې د کیمیاوي خاورې یا سري د جوړولو په کارخانه کې یو لوی چاودنه سوي چې په کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله وشته ده. لا تر اوسه پورې چارواکو د مرګ ژوبلې په اړه څه دقیقه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د اسلام آباد های کورټ د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو امر کړی خو د هغه امنیت ساتونکو نوموړی له عدالت څخه بیولې دی. د قانوني چارو یو کارپوهای
چې کوم کسانو چې دا فرار کړی دی هغه هم دې باندې کاروایی قانوني کېدای شي که عدالت دې باندې نوټس اخیستی شي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپي شوي دي. یو ځایي کس وایي
جهازونه سیلنګ وو توپې ټینګونه وو کنه د تور تور لګي وو په کورو کې ټول مسور دي خدنه پتال ته تللی دي او خلکو باندې ډېر بد حال دی او ډېر په تکلیف کې دي او کرفیو ده.
د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت لخوا رابلل سوي ټول ګوندیز کانفرنس ته ویل سوي چې ټول ګوندونه دي تر غونډو وړاندې اړوندو تاڼو ته حال وکړي او که د خبرونې تر پای را سره واس نو په روښانه مستقبل 19 پروګرام کې به د پښتونخوا د تیر حکومت د یوې تعلیمي پروګرام د ګټې په اړه واوري.
زه په ګورمنټ سکیورټي کې موږ ته لار شوم نو درشل ته نشم تلای کرای دی او ځوابدار غریب دی بیا ځکه نه لار شوم بیا دا ثاني پروګرام شروع شي ځکه تل تر ازه
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ووریدل د ججانو د نظربندۍ په کیس کې اسلام آباد های کورټ په خواني ولسمشر پرویز مشرف د گرفتاری حکم اور کړی دی خو پرویز مشرف بغیر له گرفتاری د عدالت څخه اتللې چې هغه ورسته چکسیزاد کې خپل فارم هاوس ته رسیدلې. د قانوني چارو کارپو شاخور وای چې هر څومره پرویز مشرف ځان بچ کړي خو د قانون د لاس څخه نسی بچ کېدی. د پاړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله ربی اکرم خان رپورٹ لري.
د ججانو نظربندۍ په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ پخوانی صدر ریټایرډ جنرل پرویز مشرف د ضمانت درخواست خارج کړی دی او د گرفتاری حکم یې ورکړی دی خو پخوانی صدر د خپل سکیورټی په مرسته بغیر د گرفتاری عدالت نه وته. عدالت دا حکم د ججانو نظربندۍ په مقدمه کې د پخوانی صدر پرویز مشرف ابوري ضمانت خارج کېدو په وخت ورکړو چې په تیر اوریدنه کې ورله د شپږ ورځو د ابوري ضمانت ورکړی وو. د پخوانی صدر وکیل قمر افضل عدالت ته وویل چې پرویز شرف دریم نومبر په اقداماتو کې دا چرته هم ندی ویلي چې ججان دې نظربند کړی شي بلکې د غي حفاظت لپاره خاردار تارونه لګولي وو. نو دا الزامونه غلط دي او د دې څه ثبوت نشته خو عدالت ورسره په دې اتفاق نکړو. عدالت په خپل حکم کې دا هم ویل چې ججان نظربند کول د ترهګری اکټ په زمره کې راځي. کله چې مشال ریډیو په دې باب له قانوني چارو کارپو شخاور نه تپوس وکړو نو هغه ویل
دا خبره هیڅ بیا چې کم کسانو چې دا فرار کړی هغه هم دې باندې کاروای قانوني کېدای شي، که عدالت دې باندې نوټس اخیستای شي، او که د پولیس دا وایي چې موږ ته د فل حال د دې گرفتارۍ ضرورت نه و، بیا دا د پولیس کار کې عدالت چې کوم دی هغه مداخلت نشي کولای.
نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې سمره هم پرویز مشرف ځان بچ کړي، خو د قانون لاس له بخا مخه ورزي.
دا خبره دا ده چې دا خو کور نه هم گرفتار شي، دا خو هیڅ خبره نشته، ځکه چې قانون خو خپل لار خپل رواسي کنه. بل خبره دا ده چې هغه په اگزیکټ کنټرول لیست کې هم مونږ دغه بهر هم نشي تللی د عدالت په حکم سره. نه اخیری کده سمره هم ځان بچ کړي، په یو وختو د پولیس یا د قانون په گرفت کې بخا مخه راځي، او بیا هغه باندې چې کوم الزامات دي هغه به بیا عدالتونه کې بچلیږي، کاغذ کې د خپل بې ګناهۍ چې کومه د ثبوت کې بری بشي کني دته سزا هم کېدای شي.
یا د دیوی چیتانه سیکریټریټ اسلام آباد کې د دې مقدمې اف آی آر ایڈوکیټ چودھری اسلم ګمن له اړخه درج کړی شي، وو چې پکې ویل شوی وو چې 3 نومبر کال 2001 کې پرویز مشرف غیر قانوني او غیر آئینی اقداماتو پاکستان عدالتي نظام تباه کړو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ځای خلک وایي چې امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان میرعلي په شاوخوا کې تازه بمباري کړې ده، چې د تیر ورځې له بمباري سره په ګډون کې د وژل سو شمیر شپږ او د ژوبل سو شمیر 28 رسیدلې ده. استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې په وژل سو کې درې وسلوال هم شامل دي. تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د ځایي خلکو په وینا امنیتي ځواکونو نن سهار د میرعلي په لویدیز ایدک او خوشا کې تازه شیلینګ کړي، او یو شمیر ځایونه یې په نښه کړي چې پکې د وژل شوو شمیره شپږ او ژوبل شوو شمیره 28 رسېدلې ده. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرطو وي، نن سهار بمباري کې د درې وسلوالو په ګډون 15 کسان مړه او 8 نور ژوبل شوي. د نوړاندې د ځایي خلکو په وینا 13 ورځ مازیګر وروسته شمالي وزیرستان میرانشاه بازار او خواوشا سیمو کې امنیتي ځواکونو لخوا هلیکاپټر او شیلینګ او ماټر ګولې ورول شوي وي، چې په سیمه کې موجود ځایي خلکو په وینا میرانشاه بازار، درباخیل سرای، د تاخیل سرای او د بازار سره نږدې خروانې، مچاس او نورو سیمو کې په ولسی آبادی کې یو شمیر ګولې را پرېوتې وې. ځایي خلک وایي 13 ورځ بمباری کې تر شلو پورې ولسی وګړي ژوبل شوي، چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د میرانشاه هسپتال یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شر د ټلیفون په لیکه وې، دیارلس ژوبل شوي کسان روغتون ته وروړل شوي ول، چې یو کس په هسپتال کې سا ورکړه. دغه په وینا هسپتال ته راوړل شوي ژوبل شوو کې 15 زنانه او درې ماشومان هم شامل وو. د شمالي وزیرستان ځایي خبريال حاجی پزیرګل مشال ریډیو ته وې، 13 ورځ د سکیورټي فورسز او وسلوالو ترمنځ تر دوو ساعتونو پورې انخطا روانه وه. نو موړی وې د شیلینګ په دوران کې یو ګولا د پکور کې هم را پریوته، چې پکې دوه لونه ژوبل شوې دي.
اچانک دوه سر طرف نه فایرینګ شری شو، ماټر ګولې راکټ تقریبا دوه ګټه دا یو په بل باندې فایرینګ شری وو. ګلې میز کې څنګه ډېر ولا کېدل، خو یو ګلې روغله را وچا میز په کې سره نه ولا کېدا. مشر هغه بچي مې وا هغه د څه زخمی شو، یو بل وړ کین کې وا هغه زخمی شو. دا کېر چې سمره کړکې دروازه شیشه دا غونه په شپه ته شي، دا مختلف کېره شه په دې بچي.
ځایی خلک وایي د انخطو پر مهال په مارکیټونو او لسی وګړو په کورونو او میرانشاه بازار کې ګولې را پرېوتې دي، چې دا دوی په وینا یو پیټرول پمپ هم د ګولې را پرېوتو له کابله سوځېدلې دی، او د موټرو بارګینونو کې یو شمېر ګاډیان زیانمن شوي دي. د سیمې یو مشر ملک عبدالله مشال ریډیو ته وویل خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
ټینګونه وو کنه، د تور تور لګي وو په کورو کې، ټول مسور دي خلک وو وته نسی، او ډزونه کېږي اوس هم د نیم ټیکټ والا ډزونه کوي کنه. څوک نه پرېږدي بهاره، څوک نه اسپتال ته تللی شي، او خلکو باندې ډېر بد حال دی او ډېر په تکلیف کې دي. او کرفیو ده کنه، کور نه وسې وته بیا اسپتال ته به څه لاړ شي کنه.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې په سیمه کې موجود سیکیورټي فورسز اعلی چارواکو سره تماس ونیسو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې دغه بمباری په داسې حال کې وشوه چې د سه شنبه په ماښام میرانشاه غلام خان سړک باندې د پاکستان فوج انجینرینګ شعبې اف دبلیو کارکونکو ټرک وسله والو د بارودو نه ډک ګاډي په 14 سره الوزولې وو چې پکې د سیکیورټی فورسز په وینا اته اهلکار مړه او 12 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې پړه مجاهدین انصار نومي ډلې پر غاړه اخستې وه.
د خیبر پښتونخوا لنډمهاله صوبایي حکومت لخوا رابل سوي ټولګندیز او کانفرنس کې ټولو صوبایي ګوندونو ته ویل سوي دي چې د غونډو وړاندې د متعلقه اتانې ته اطلاع ورکوي او د هغوی په وینا په داسې ځای کې د غونډې نه کوي چېرې چې زیات خلک راغونډوي. د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله وزیر اعلی په مشرۍ کې دغه ټولګندیز کانفرنس وي او د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ګډون کړی دی. شبیر احمد جان په دې اړه له پېښور رپورٹ لري.
وزیر اعلی هوس پېښور کې شوی ټولګندیز غونډه بیګا د شپې ناوخته سرته ورسیده. د غونډې مشري د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز کوله. د غونډه کې د لنډمهاله صوبایي کابینې غړو نه علاوه د عوامي نیشنل ګوند په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د صوبې ستر سکتر او نورو مشرانو ګډون وکړلو. د غونډې ورستو د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم د یو خبري غونډه ورستو مشال لیډو ته وویل چې ټول سیاسي ګوندونو ته د صوبایي حکومت خو هدایت جاری کړی شوی دی چې دوی به خپلې غونډې د چار دیواره دننه د زیاتې آبادۍ نه لري او په زیات محفوظ ځایونو کې کوي. په دې بابلا دی مشال لیډو ته وویل
ټول ډېر کنډیشن انوایرمنټ کې شو او بیا ورته سی ایم صاحب دا تجویز ورکو چې تاسو کلم داسي کورنر میټینګز کوي نو دا به کلوز کوارټر کې نه کوي. هغه ایریا کې باندې کې چې کمزې کې خلک ډېر زیات لکه دغه وی د خپل ووټرانو د پاره تاسو چې کم دینو دا کوشش وکړي چې دا سي زیات ولا ورکه چې الته کې د دهشتګردې دغه سبوتاج کی دي شو هغه عمل چې کم دینو هغه لکه اون شي.
غونډه کې دا هم پرې کلوش وا چې ټول سیاسي ګوندونه د خپل انتخاباتي غونډو یا کارنرز میټینګ نه اته سلوي غنټې وړاندې با متعلقه پولیس سټیشن ته د دغه سی غونډه اطلاع ورکوي چې پولیس په خپل باندې د امنیت پوره پوره انتظامات وکړي او ټول ګوندونه ته دا هم ویل شو چې دوی د رضاکار وټا کی چې د جلسې وړاندې شکمن تنن پولیس ته پنخه کوي. نو موړ زیاتوي
درې خبره دا ورته وکړه چې کم اس کم 48 غنټې مخکې تاسو سکیورټی فورسز ته وایي چې تاسو جلسه کوئ. بلې دا ورته وي چې تاسو خپل خپل پارټیانو کې او والنټیر آئیډینټیفای کړئ چې کوم ځای کې تاسو مشتبه سړی ښکاري نو هغه هلته کې کوم سکیورټی والا ولاړ نه هغوی ته هینډ اوور کړي.
په دې موقع باندې دوی ویل چې د ټولو نه زیات اندېښمن د عوامي نیشنل ګوند مشران وو او هغوی لپاره به د ضرورت مطابق امنیت ګامونه پورته کولی شي.
ان پی و چې هغه وی چې موږ تر زیات تھریټ دی او د هغه لپاره بیا د موږ وی چې نیډ بیسز باندې به د هغوی د سکیورټی اقدامات چې دي لکه هغه ته موږ ګورو چې ایله موږ سکیورټی څنګه ورکړو.
وفقنه د اف سی واپس راوستو او صوبه کې د امنیت لپاره په ځای کولو په خپل باندې مسرت قدیم ویل چې صدر عزیف علي زرداری سره د خیبر پښتونخوا د صوبې حکومت وزیر اعلی خبرې تر روان دي او ډېر زر به په دې باب له هم د خیبر پښتونخوا ولس یو ښه خبر ووري او دغه کسان به راواپس کړی شي. یادونه وړ ده چې صوبه کې د سیاسي ګوندونو غونډو ته د امنیت په خپله باندې د کمشنر پېښور ډیویژن په مشرۍ کې هم د پولیسو یو غونډه شوې چې پکې سیاسي ګوندونو ته په مخصوص ځایونو کې د جلسې کولو وینا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
وسلوالو په تیرو څو ورځو کې پر عوامي نېشنل ګوند یو شمېر خونړي بریدونه ترسره کړل. خو د عوامي نېشنل ګوند کارکونان وای دوی به د دې بریدونو څخه نه ویریږي او د روان ټول ټاکنو لپاره به خپل سیاسي هلې ځلې جاری ساتي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
په تیرو څو ورځو کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو او سیاسي غونډو د وسلوالو لخوا خونړي بریدونه ترسره شو. خود عوامي نېشنل ګوند کارکونان وایي دوی به د خپل مشرانو په شا ولاړ وي او د روان ټولټاکنو لپاره به د هغوی هلې ځلې روان وي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو څو کارکونانو چې د وسلوالو په دې وروستي بریدونو کې ټپیان شوي دي مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم بابو سلمان دی. زه د دې یا کتو د جنرل سیکرټري حیثیت سره یم او د دارې ما موږ خو ډېر مزمت کوو او داسې زموږ وسلې نه پس کیږي. پېښ شو کنه دا خو دغه د انتخابات دی. دا خو بس یو پټ جنگ دی روان دی. موږ ورته ښکاره وو هغه پټ دی بس دا ښکاره وو نو موږ به ورته ښودلی من پښتانه خلک وو موږ په یو خبره ولاړو. انشاءالله د دې سره زموږ وسلې نه پس کیږي.
تحریک طالبان پاکستان پر عوامي نېشنل ګوند د دې وروستي بریدونو ذمہواري قبوله کړې ده او د هغوی دا دریځ دی چې پر سیکولر سیاسي ګوندونو به دوی دا ډول نور بریدونه هم ترسره کوي. خو د چهارشنبې په ورځ د یو خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال غلام احمد بلور د وسلوال طالبانو د دریځ رد کړو او وی ویل چې د مولانا حسین مدنی او مولانا ابوالکلام آزاد پرنګ یو شمیر داسې نور لوړپوړي عالمان شته چې هغې هم د عوامي نېشنل ګوند پرنګ سیکولر مفکوره لري.
دوستان چین خلوتین ا ایچ ایس ڈی حکومت اوسه بدی داسام ورکول پیسے ورکول حکومت دی جات کو افغانستان کی
او دا عوامی نیشنل گون یو بل مشر او دا گون سینئر نائب صدر سینیٹر حاجی عادل مشال ریڈیو ته ویل چې عوامی نیشنل گون زکه پنخکیږي چې د ترګری په زدی یو واضحه تګلار خپل کړی دا خو عوامی نیشنل گون د دې بریدونو نه نېریږي او پر روان ټولټکنو کې به په هر حال کې برخه اخلي.
مون د دهشتگردی خلاف یو سٹینڈ واخلے دے اور آئے کے مون فل تقریباً او نیم سو کسان شہادتوں اور قربانی مونگ ورکڑے دے جب بچوں بان عملے ہو شو تسوریا خور بان عملہ چھو دے بچل تمنگ ولاڈو د بشیر بلور شہید شو افتخار زوے شہید شو مونگ دہشتگردی خلاف داغن بد حالات ہی میں امنگ الیکشن کے سوال ہوں.
په یکتوت کې د سه‌شنبه په ماسخوتن د غلام احمد بلور او هارون بلور په جلسه کې د ځانمرګي برید وروسته عوامي نېشنل ګوند د درې ورځو لپاره د خپل انتخابي کمپین د ودرولو اعلان کړی دی او د پنځشنبه په ورځ د وسلوالو د دې وروستي بریدونو وروسته د صورتحال په اخلاق د ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د لوړپوړو مشرانو غونډه رابللې ده او د دې نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر لوړپوړو مشرانو په بیا بیا ویلې دي چې په هر حال کې به په روان ټولټاکنو کې برخه اخلي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
برطانوی ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په یو رپورټ کې لیکلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د خپل مشر عمران خان پر کور برید کړی دی. عمران خان ویلي چې دا کسان له دې کبله په غوسه دي چې دوی ته ټکټونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه نور تفصیل له یوې لنډې د مې وروسته اورئ. برطانوی ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف لیکي د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو له تیرو درو هفتو راهیسې په اسلام آباد کې د هغه د کور مخې ته کیمپ لګولی دی. ورځپاڼه لیکي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ټکټونو په ترلاسه کولو کې ناکام سو. دې کسانو د چهارشنبه په مازیګر د عمران خان پر کور برید وکړ او بیا هغه وخت بیرته منتشر سو چې کله عمران خان له دوی سره د خبرو لپاره راڅرګند سو. ډیلی ټلیګراف د عمران خان له خولې لیکي چې برید کوونکو د هغه د کور دروازې ماتې کړي او د هغه اخشه یې هم وهلې دي. عمران خان ویلي 2000 کسان د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټکټونه غواړي خو دوی یوازې 200 کسانو ته ټکټونه ورکړي دي. د عمران خان په وینا دای د دې کسانو په احتجاج پوه دي خو دروازې ماتول او په کور نه نوتل د احتجاج لار نه ده. عمران خان د پاکستان په لنډمهاله حکومت کې د کورنۍ چارو د وزیر د استعفا غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امنیت هم باید د اپوزیشن د مشر نواز شریف غوندې وساتل سي. ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف لیکي د پاکستان د پخوانی کرکټر شاوخوا شل کال وړاندې تحریک انصاف ګوند جوړ کړی و او له هغه راهیسې یوازې یو ځل د یوې چوکۍ په ګټلو کې بریالی سوی دی خو په تیر یو نیم کال کې د درغلیو ختمولو او په سیاسي نظام کې د بدلون لپاره د عمران خان ژمنو د ځوان نسل او ښاري خلکو پام ځان ته اړولی دی. ورځپاڼه د شنونکو له خولې زیاتوي چې که به څه هم عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو لپاره کافي چوکۍ ونه ګټي خو د یو سیاسي قوت بڼه به خپله کړي.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشه لیډیو نه.
تاسو مشال ریډیو اورئ. مردان د آبادی په لحاظ د خیبر پښتونخوا دویمه لوی ضلع ده، چیرې چې یوسفزی پښتانه میشتي او د صوبې په سیاست کې لوی ارزښت لري. د مردان درې قومي اسمبلی او اته صوبایي اسمبلی حلقو باندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپل امیدواران درول دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه یو ځانګړی ریپورت لري.
دا باد په لحاظ مردان د خیبر پختونخوا دوی لویه ضلع ده، چرته چې درې د کامی او اته صوبایي اسمبلی حلقو لپاره سیاسي ګوندونو خپل امیدواران مخې ته راوستي دي. صوبایي الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه مردان کې 9,34,000 او 1,00,000 اوټونه رجسټر شوي دي، چې څه کم 1,00,000 پکې د زنانو اوټونه دي. اسې خو هر سیاسي ګوند د مردان کامی اسمبلی چوکو او صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره خپل کاندیدان ادرولي دي، خو د مردان ان نه کامی اسمبلی باندې ازغنه مقابله کیدون کی دا چرته چې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی با د پاکستان مسلم لیگ نواز خواجه محمد خان هوتی، د جمعیت علما اسلام مولانا شجاع الملک او د پاکستان پیپل ګوند میرمن شازی اورنگزیب، د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی امیدوارانو سره مخوی. د مردان د کامی اسمبلی حلقہ زیات تر د مردان خار او ځنی کلیوالو سیمو باندې مشتمل ده، او په کال 2008 ټاکنو کې عوامي نشتلګوند خواجه محمد خان اوتی دغه چوکۍ ګټلې وه، خو بیا چې کله خواجه اوتی د عوامي نشتل پارټۍ نه استعفا ورکړه نو په زمینی ټاکنو کې د ان پی حمایت الله مایار د جمعیت علما اسلام مولانا شجاع الملک نه دغه سیټ وګټلو. پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مردان کې په خپل دور کې د ټولو نه زیات پرمختګ کارونه کړي دي، خو بیا هم د مسلم لیگ نواز او جمعیت علما اسلام امیدواران په دغه سیمه ډیر اثر لري. دا مردان په سیاست نظر لرونکي پیر عابد شاه د نه هم په حق لا وای
پی 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 ا تیو چې ته هغه تر سټریټ سم دي کنه هغه نورو ته لکه ا په دې اصل کې دا غیل کولو کې پین ګول شي چې خپل ووټر پولیس سټیشن تراوته نو هغه برابر شي نیک ټو نیک چې دې کې ارچا ایم ان ټو پیر کړی دی پیپلز پارټي ولم دټلې دا ایم پی والا جمعیت العلماء اسلام والا نو
د مردان ان لسم او یو لسم کامی اسمبلی چوکو باندې هم عوامی نشل پارٹی، جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپل پارٹی، تحریک انصاف او جماعت اسلامی امیدواران ادرولی دی. په تیر ټاکنو کې دغه یو حلقہ د پیپلز پارٹی خانزاده خان او بلا د جمعیت علما اسلام مولانا قاسم ګټلې وه. دغه شان د مردان صوبایي اسمبلی چوکې ترلاسه کولو لپاره هر سیاسي ګوند مضبوط امیدوارانو ته ټکټونه ورکړي دي، او لا تر اوسه پورې هیڅ یو ګوند په مردان کې د سیټ ایڈجسٹمنٹ کولو ته تیار نه دی. د کال 2008 ټاکنو کې پاکستان پیپل پارټي د مردان 1,00,000، عوامي نیشنل پارټي 3,00,000 او جمعیت علما اسلام 1,00,000 د صوبایي اسمبلی سیټ ګټلې وو، او راتلونکو ټاکنو کې هم د دې ګوندونو په منځ کې د سخت مقابلو تمه ده. دا چې د مردان ضلع کوم هغه مسلې وي چې تیر حکومت حل کړي دي او کوم داسې ایشوز دي چې هغه اوس هم د مردان خلک غواړي چې راتلونکي حکومت یې حل کړي. د مردان د کاټلنګ سیمې اوسیدونکي خبریال اختر امین وایي
تیر حکومت کې موږ ګورو نو زیاتره مین روډ ډېر خپل جوړ شوی دی، داسې سایډ روډونه هم خو جوړ شوی دی. د اوبو مسلې زیاتره حل شوی دی، د اوبو هر مسلې حل شوی دی، ځکه چې یو ډېر غټ سکیم چې کوم بر سیمو ته کوم اوبه په کار وي د خشکاله کې وي هغه سیراب شي، د هغې نه هغه ابتدا شوی ده. کوم وګورو نو نن سبا کوم اهم ایشو دي زموږ طرف ته، نو یو خو د اسپتالونو فقدان دی، ښه اسپتالونه نشته دي، او بجلی کم لوډ شیډنګ دی هغه غټه مسله ده، بجلی یو مسله هلته شته دي، او ګیس هم زموږ سیمې ته بعد حلقو ته شوی، حلقو یو ډیمانډ دی چې ګیس هم موږ ته راشي.
دا یادونه ده چې د امیر حیدر خان هوتی نه مخکې د مسلم لیگ میر افضل خان او جنرل ریټایر فضل حق د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پاتې شوی. خو دا ویل کیږي چې حیدر هوتی په وخت کې په مردان کې تاریخي پرمختګ کارونه شوي دي، چې پکې یاد د عبدالولی خان پوهنتون، باچا خان میډیکل کالج او د بایزه اریګیشن یا اوبخور پروژې د یاد وړ دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو تیر سي نو تاسو د ریډیو ترڅنګ پر مشال ریډیو ټکی کم باندې هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو وی پانی تک ورسي نو هلته تاسو نه یوازې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي، بلکې تیر خبرونه هم اوریدلی سي. او هم داسي تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو پر ویپاڼه تصویرونه وګورئ او ویډیوګانې وګورئ او هم داسي په لیکلې بڼه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ولولې او هم داسي د مشال ریډیو د خبرونو په اړه تاسو د مشال ریډیو لوې پاڼې څخه خپل نظر هم څرګندولای شئ. وخت په پښتونخوا کې د مسپشین درې نیمې بجې سوې. له عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
د عدالت له لوري د نیونې تر حکم وروسته د پاکستان پخوانی فوجي مشر جنرال مشرف په سپریم کورټ کې د ضمانت درخواست جمع کوي. د نوموړي یو ستر سلاکار خبریالانو ته ویلي درخواست به نن جمع کړل سي. نن سهار د اسلام آباد های کورټ 9 کلن جنرال ته د نیولو حکم ورکړی و. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په تازه هوایي برید کې 5 کسان وژل شوي او 8 زخمیان دي. ځایي خلک او استخباراتي چارواکو مشال ویډیو ته ویلي د ګنشپ هلیکاپټرو نننی بریدونه د تاثیر نرالي د دک په سیمه کې سوي دي. پرون مازدیګر هم د میناشاه بازار په شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونو په بمباري کړې وه. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویلي د سیاسي ګوندونو د مشرانو د حفاظت لپاره به کوټري ګامونه پورته کوي او دوی تم په کار دی چې د انتخاباتو د کمپاین لپاره خپلې غونډې په محفوظو ځایونو او په وړه کچه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي راتلونکي کال به د ولسمشري انتخابات په حتمي ډول ترسره کیږي. د ولسمشر د وینبویا د دفتر په حواله خبرپاڼه کې د ولسمشر کرزي لخوا وایي چې نوموړي د سلاکارو وزیرانو سره په غونډه کې ول د افغانستان راتلونکي مشر به ټول افغانان خپل مشر وګڼي. د متحده عرب اماراتو چارواکو له القاعده سره د تړاو په تور 9 کسان نیولې دي. چارواکي وایي د امریکا د ټکساس ریاست په واکو ښار کې د سړي په یو کارخانه کې په سوي درنه چاودنې کې داسې اندازه ده چې ګواکې د 15 کسانو په منځ کې وژل شوي وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس به د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه ورو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورسپانې لوستې دي.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي. آج ورسپانه خپل اداري په راتلونکو ټول ټاکنو او د سیکورټي په صورتحال لیکي او وایي چې پیښور کې د عوام منشتل ګوند په یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام بلور شوی برید کې د 8 پولیسوالو په ګډون 10 تنه مړه او د 500 نه زیات جوبل شوي دي. دغه رنګ سواد کې په یو برید کې مکرم شاه وجلې شو. په معصوم شاه، ارباب ایوب جان او ذوالفقار افغانی هم حمله وشوې. اداري مخکې وایي چې الیکشن کمیشن، نگران وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا نگران وزیر مسرت قدیم د پیښو نوټس اغستی دی او د سیاسي مشرانو سیکورټي سختولو لپاره یې ټولو کمشنرانو او متعلقه چارواکو ته ویلي دي. خو د دې باوجود دا قسمه حمله لپام وستل ندي پکار. ادارې زیاتوي چې د دې نه مخکې چې حتمی فهرست جاری شي او مختلف سیاسي ګوندونه یو بل سره سیټ ایڈجسٹمنټ هم وکړي او سیاسي حل ځلې په توندي سره پیل شي، موجوده امنیتي خراب صورتحال خلکو کې یره ترخه کړی ده. داسې حالاتو کې د حکومتي انتظاماتو سره سره ضروری خبره ده چې جلسي جلوسونه به ترتیبه نه وي او د دې انتظام د سیاسي ګوندونو غړي په خپل لاسو کې واخلي، ځکه چې مقامی خلک کولای شي چې امنیتي وضع ټینګ وساتي او دا یوازینی حل دی چې ورسره به سیاسي عمل په خشن تر سره شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې شمالي وزیرستان کې ناقانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان لخوا کنټونمنټ یا چاونۍ په علاقه کې په هلکانو او جنکو بندیز لګولې شوې دي چې دوی به اسکولونو ته نزی. اداري لیکي چې د طالبان وینا ده چې تر څو په دغه ځای کې سیکورټي فورسز ناکبندي ختمه نکړي نو تر هغه به په دې جنکو هلکانو دا بندیز پزای وي. اداري وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د داسې قسمه بندیز نه دا سرګندېږي چې د پولیو د مهم نروستو اوس طالبان د قبایلو بچي د تعلیم نه هم محرومه کول غواړي او د پولیو په ډلو د بندیز لوجې د قبایلو ماشومان د خطرناک رنځونو سره مخ کېدي شي نو دغه رنګ به د قبایلو بچي نالوستي پاتې شي چې د دوی پاربا نور د تیرو سبب وګرځي. اداري اخر کې لیکي چې کوکه ته شینو قبایل اولس د جرندې په دوو پاټو کې گیر دي او د دوانو ډلو د یو بل خلاف د ګام پورته کولو نه همدا اولس متاثر کیږي. نو خبرداوی چې طالبان په دې بندیز یو وار بیا نظر تیر کړي او د ماشومانو د ژوند سره د لوبو کولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې په ایران کې زلزلې د دې هیواد اټمی بټیو حفاظت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. بلخوا کرسچن ساينس مونیټر ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي اردو د ستونزو په اړه یوه لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې درته ګلای از وړاندې کوي.
رویټرز خبري جانس لیکي د ایران جنوب لویدیځ سیمه کې له پاکستاني پولیسو سره نږدې زوروري زلزلې کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. دا زلزلې په نتیجه کې په هند او خلیجی هیوادونو کې په سلګونو ودانو ته زیان هم رسیدلې دي. د خبري جانس په وینا ایرانی چارواکو په غریزه او سهرای سیمه کې د غیر موثره مواصلاتي نظام د نشوالي له کبله نشي کولای چې د مرګ ژوبل کړه شمیره معلوم کړي. خو له دې وروسته د ایران د یو صوبي گورنر ویلي چې په زلزله کې د مرګ ژوبل رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. خبري جانس لیکي چې دا دوه زلزله ده چې په ایران کې په یو ونی کې شوي. د اپریل په 9 نیټه د شپږ اشاریه درې زلزلې له بوشیر اټمی بټۍ سره نږدې سیمه کې ودیش کسان وژلي او اتنیم سو کسان یې ژوبل کړي. خبري جانس لیکي د ایران زیاتره اټمی بټۍ د هیواد په منځنی سیمه او یا په مغرب کې دي. د بوشیر اټمی بټۍ په اړه ایرانی چارواکي وایي چې د دغه اټمی بټۍ حفاظتي انتظامات ډیر ښه دي، خو د لویدیز کارپوهانو په دې اړه خپلې اندېښنې ښودلي. خبري جانس د نړیوال کړکیچ څېړنیز ادارې یو کارپو علي وایس په حواله لیکي چې د زلزلې مرکز د بوشیر اټمی بټۍ نه ډیر لري وو، خو اوسنۍ زلزله یو یادګرنه ورکوي چې ایرانی چارواکي باید د اټمی بیړنۍ حالاتو لپاره تیار اوسي، ځکه چې دغه سیمو کې زلزلې ډېرې راځي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې پښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا لپاره په افغانستان کې جګړه ګټل ممکنه ده چې د امریکا په تاریخ کې اوږده جګړه بلل کیږي. ورځپاڼې کې په افغانستان کې جنگ شروع کېدو سره د پینټاګون یا د دفاع وزارت چارواکو د بریا خبره نه وکړي او کېدی شي چې دا بریالیتوب هم وي، خو د دې به هغه سیمانه نه وي چې دوی په لومړي سر کې ویلي وو. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد په حواله وایي چې دا لا څرګنده نه ده چې د افغان ملي اردو د یوې کچې ته د رارسولو هدف په ترلاسه کړي او که څنګه، چې دا مهال تر ټولو لوی چیلنج دی. ورځپاڼې کې چې په ځواکونو کې د کمې شاره 15,000 په هر میاشت کې ده او یا په کال کې 80,000 ده. جوزف ډنفورد وایي چې کومې څوکۍ خالی شي نو پر هغه کسان ډېر زر نه ګمارل کیږي او یا خو روزل شوي کسان نه موندل کیږي. د دغه وینا په افغان ملي اردو کې کمی د اندېښنې وړ ده او دا د پېښور او قابل ځواک لپاره ګواښ هم دی. ورځپاڼې کې چې ډنفورد د ګټې یو بل مهم عنصر هم په ګوته کړي چې د دغه وینا دا خبر یقیني کړل شي چې افغانستان د القاعده شبکې پټنځای جوړ نشي او د سیمې استحکام لپاره کار وکړي، چرته چې د دوی ملي ګټې دي.
ګلایازو د چهارشنبه په شپه د امریکا د ټیکساس ایالت په ویکو ښار کې د سر جوړولو په یو کارخانه کې 14 سوی او اټکل کېږي چې لا 50 تر 55 کسان پورې مرګ ژوبل اړولې ده. د چارواکي وایي چې دا 14 دومره کوي وي چې تر لرې یې ژغوریدل سوی. د دې پیښې تفصیل د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنس په ریپورت کې له جانا کالکوزي څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ټیکساس ایالت په ویکو ښار کې د سری جوړولو په فابریکه کې د چهارشنبه په شپه په سیمه ایز وخت د شپې د 2 بجو په شاوخوا کې یو سخت چاودنه وشوه او غږونه تر 30 کیلومتر پورې هم اوریدل کېدل. د ودانیو ټوټې او لوګي اسمان ته پورته شوي وو او ځمکې ته د ځینو شیانو د راغورځېدو له امله هم د سیمې خلک سخت وارخطا شوي ول. د ټیکساس د عامه حفاظت ادارې ویان ډین ویلسن له چاودنې وروسته وویل چې د مرګ ژوبلې د اصلي ارقامو په برابرولو به وخت ولګیږي او یو نامعلوم شمیر کسان پکې وژل شوي دي. دا مهال موږ په ستر شمیر کې ټپیان لرو، ممکن له سلو زیات کسان ټپیان وي. دا مهال موږ د مړو شمیر نشو تاییدولی، ارقام هر لحظه ممکن بدل شي. موږ اوس د سیمې د لټون په حال کې یو. د سری د تولید فابریکا په ویست خارګوټي کې وه او په دې سیمه کې شاوخوا 2,300 کسانو ژوند کاوه. د ویست خاروال ټامی موسکا د تلفاتو په اړه خبریالانو ته وویل زیات شمیر کسان ټپیان شوي دي. زه باور لرم چې سبا ته به زیات شمیر کسان دلته نه وي. په دې توګه ستاسو د دعا په برکت دا یوه ډېره غښتلې ټولنه ده. موږ به بېرته په پښو ودرېږو. دا په دې کلي یا ټولنه کې تر ټولو بده حادثه ده، خو موږ به بېرته ورغو. نړۍ نه ده ختمه شوې. دا زموږ په زړونو یو سخت ټپ دی. موږ به د هر یو کس لټه کوو او ډاډ به حاصلوو چې هر یو کس شمارل شوی دی. دا مهال دا تر ټولو مهم کار دی. د ویست خروال مسکو ویل د 14 پر مهال په فابریکه کې 15 یا 16 تنه د اور وژنې رضاکاران موجود ول، خو پته نه لګی چې څور پیښ شوې دي. د زیاته کړه د شپې د 11 بجو په شاوخوا کې اور تر کنټرول لاندې راوست، خو د سیمې له خلکو څخه غوښتي چې د نورو احتمالي چاودنو له امله دي له خپل کورونو څخه نه راوځي.
جانکا الکوزیو د افغانستان د څېړونکو شبکې یا نتورک په خپل یو څېړنیز ریپورت کې په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته د اورپیشو مشکلاتو جاج اخیستې. په ریپورت کې راغلی دی چې په داسې حال کې چې هلته اکثر ګوندونه ډېر پیسې نه لري او د امنیتي مشکلاتو سره مخ دي، د سیاسي ګوندونو د رجسټر کولو لپاره موجود قانون ورته لا نوري ستونزې جوړوي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه یو رپورت لري.
د افغانستان د څېړنو شبکې یا نیټورک په خپل یو څېړنه کې ویلي چې د افغانستان د عدلي وزارت په وینا دا مهال د 500 په خوښه کې رجستر شوې پارټۍ و هم په قانوني شرایطو پوره نه ده. لیکوال عدلي وزارت کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو ادارو د رجسټرډ کولو د څانګې مشر نصیر حفیظی له خولې لیکلي چې د سیاسي ګوندونو د قانوني کېدو یو شرط دا دی چې دوی باید د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په 16 ولایتونو کې دفترونه یا شتون ولري. د حفیظی په وینا په دې اړه یې په سرکاري ټلویزیون او ریډیو خبر او اعلان خپور کړی و او اوس ورته ټاکل شوی وخت تیر شوی. خو د هغه په وینا دوی بیا هم سیاسي ګوندونو ته د ټولو شرایطو پوره کولو لپاره وخت ورکړی. خو په ریپورت کې د ځینو سیاسي ګوندونو د استازو لخوا ویل شوی چې د سیاسي ګوندونو لپاره د قانونونو جوړولو په مهال باید د خبرې ته پام شوی وي چې افغانستان د نورې نړۍ په شان نه دی. د دوی په وینا افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه دي او نه هم سیاسي ګوندونه دومره ډېرې پیسې لري چې په 16 ولایتونو کې دي په دفترونه وچلي. د یو سیاسي ګوند د یو غړي لخوا لیکل شوی چې د عدلي وزارت دا شرط هغه جنگ سالارانو او د پارلمنت غړو ته ګټه رسول دي چې ډېرې پیسې لري او په تیرو لسو کلونو کې ښی ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. په ریپورت کې راغلي چې د افغانستان د عدلي وزارت لخوا دغه شرایط په داسې حال کې وړاندې شوي چې دغلته ډېر سیاسي ګوندونه یا خو ډېر واړه دي او یا هم د ځینو سیاستوالو خوا او شا څرخي. همداراز د جهادي تنظیمونو علاوه اکثر ګوندونه د ځانګړو دفترونو په ځای له شخصي کورونو فعالیت کوي. د افغانستان د څېړونکو شبکه یا نیټورک په خپل دې څېړنیز رپورت کې وړاندې لیکي چې که څه هم افغان سیاسي ګوندونه په دې اړه د احتجاج کولو اراده لري خو په ځینو ولایتونو کې دوی خپله خبره نشي کولی. دا رپورت تر مخه د مثال په توګه د بلخ ولایت په سر ښار مزار شریف کې مطبوعات د حکومت د سخت کنټرول لاندې دي نو ځکه سیاسي ګوندونه خپل غږ نشي اوچتولی. په رپورت کې راغلي په داسې حال کې چې راتلونکی کال به افغانستان کې انتخابات کیږي، مخکې یاد شوي سخت قانونونه په مالي توګه د ښو جهادي تنظیمونو لپاره ګټور دي خو د وړو وړو او جمهوریت پلوه ګوندونو لپاره مشکلات جوړوي.
زموږ همکار بشیر ګواښو چې په افغانستان کې و سیاسي ګوندونو ته د ورپېښو ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د مومند جنسي په صفو تحصیل کې دیرش سکولونه بند دي. د محکمې تعلیم د چارواکي سید محمد په وینا یو خوا د سکولونه ړنګول شوی دي او بلخوا دوی پکې تعلیمي سلسله جاري ساتلې ده. بلخوا د سیمې اولس خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. همداسې په شبکتر تحصیل کې د هلکانو او انجونو اته سکولونه ړنګ شوی دي چې دا ساعت پکې د تعلیم سلسله روانه ده. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په مومند جنسی کې دا سات د صفو په تحصیل کې دیرش اسکولونه بند دي او دا ځکه چې یو وخت دغه اسکولونه په بارودي موادو اړنګول شوی او بل وخت د سیمې ولس خپل ماشومان اسکولونو ته نه لیږي. دا معلومات ته مومند جنسی د تعلیمي محکمې مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد مشال ریرو ته ورکړل.
خلک ماشومان نه لیږي دغه سبق نه لیږي او ما خلک یې لیږي کنه نو دا چې استادان په نور اسکولونو ته ریډی پلو کړی دا څنګه په ډېر ټرای وکړ خو
سید محمد وای چې لنډ ورځو کې تر دیرشو پورې هغه استادان چې ډیوټي یې نه کوله د نوکرونه یې معطل کړي دي او د برطرفۍ لپاره یې چارواکو ته درخواست هم لېږلې ده. بیا مو د شبقدر تحصیل سرکل ایگزیکٹیو ڈسٹرکٹ افیسر محکمہ تعلیم احمد جان سره خبرې وکړي نو هغه راته د لنګو شو اسکولونو په اړه وویل.
مین سایډ باندې
سلور دی دا تقریبا درې رښلو یو پاتې لکه ریکس فشن فلای ها فشن دی یو صرف لکه ډیمیج دی نه
شپږ میاشتې وړاندې په شپقدر سیمه کې یو ولس اسکولونه بند وو ولې دا سات ټول اسکولونه شروع شوې دي په دې کې سلور د جنکو اسکولونه اړنګول شوی خو د تعلیم سلسله پکې بند شوې نه و په شپقدر تحصیل کې د جنکو درې اسکولونه دا سات هم بند دي چې د محکمې په وینا استادان پکې نشته او دغه بند اسکولونه څنګه شروع کړې شو د محکمې تعلیم چارسدي مشر عطاوله میناخیل وای
سلور پنځه کسان ما جیل ته نه کړل کنه بالکل خپل کلمې ویل مونږ خو نه دي بند سکول به کولاوي کلاس ماشومان ولې نه بیس ولې نه خو کولاو به وي
د عطاوله میناخیل او د محمود جنسي د تعلیمي محکمې مشر سید محمد په وینا چې حکومت هغوی ته د بند سکولونو د شروع کولو او د غیر حاضر استادانو په ضد د کاروایی کولو لپاره وینا کړې او هغوی لګیا دي د حکومت په دې وینا د قانون مطابق ګامونه اخلي
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې تاسو ویلي وو چې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو اونیس پروګرام روشانه مستقبل اوریدلی سي اوس هم د هغې خبرونې وخت را رسېدلی دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي نو دا هم تاسو او دا هم د دې اونۍ روشانه مستقبل
په روښانه مستقبل پروګرام کې مونږ د خیبر پښتونخوا د تیر اتحادي حکومت لخوا د تعلیم د پرمختګ لپاره د شوي هلو ځلو په اړه حال درکوو د دې لړۍ په نننی پروګرام کې درته د روښانه پښتونخوا منصوبې په هکله معلومات درکوو چې د تیر حکومت یو لویه لاسته راوړنه ده د منصوبې لپاره مالی مرسته د برتانیا حکومت ورکوي د دې پروګرام په اولنی پړاو کې د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د حکومت او شخصي سکولونو ترمنځ د ملګرتیا لاندې د صوبې اصل سکولونه اخیستل شوې دي په سواد ضلع کې د روښانه پښتونخوا پروګرام مشر میرمن تلت شاه په دې حق لویل د سیمه کې دا پروګرام د 2012 کال د اپریل په میاشت کې شروع شوې ده
سره د هغه غریبانو ماشومانو لپاره ده چې د چانه سکولونو په زیاته فاصله کې دي دا پروګرام چې د سرګر زموږ د سوارت لپاره ډیر فائدہ مند سر لکه اوس پرس کې یو یو سی د پای کې ګورنمنت میډل یا های سکول نشته او دا غږه کې سخت پرابلم دي نو په دې پروګرام په حواله سره الته کې د پرایویټ سکول سره یو ښه پرایویټ سکول سره پارتنرشپ وکړي شي ابه هغه ماشومان اف سکول ته ځي ګورنمنت د افیس نور کې
میرمن تلت شاوای د ضلع په هر یونین کونسل کې د جینکو او هلکانو پرایمری سکولونه شته خو ځینې سیمې داسې دي چې هلته میډل یا های سکولونه نشته دغه سیمو کې به د روښانه پښتونخوا پروګرام لاندې پرایویټ سکولونه شاملولی شي دا چې دې لپاره دوی څه بنیادي شرایط ګوري په دې حق له نوموړي وای
او نن نه خبر خو سر بلډینګ دی کنه چې سیدی بلډینګ پېټ ویلی اوس لکه موږ سره د میډل نه پاره 8 روم کوړو کنه اته کمرې او د دغه د هاي د پاره 12 کمرې چې له باسه ورسته ا دې نه لوخ سټاف د سکول څخه کم د ګورنمنت سکول نه چې دا غو ډیسټنس تقریبا 5 کیلومتر دی سي
د روښانه پښتونخوا پروګرام تر مخه په سې طریقه د ماشومانو فیسونه جمع کولې شي په دې پښتنه راته تلت شاه ویل
د دې لپاره چې بیا ترڅو دا کنه چې موږ لکه میډل سکول په هغه ایریا کې کولاو کنه چې کم دی کې نه نو دا هغه پرایمری سکول نه چې کومه ماشومان شي کنه چې پرسته د سیس نه سکس دي شي نو سر هغه ماشومان هغه سکول ته دي او په دې سکول کې خپل پرزنت کم ماشومان دي نو هغه سره هو فری دا هو فیس نو هو فری ټول یو شان به هو فیس ورکړي
میرمن تلت شاه زیاتوی چې دوی کوم سکول په روښانه پښتونخوا پروګرام کې شامل کړي د هغه د ټولو ماشومانو فیس به حکومت ورکوي نو موړي نه مو پښتل کوم ماشومان چې وسنه لري هغه خو په سکولونو کې نه وي دوی د دغه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره سګامونه پورته کوي
بالکل سر زمونږ کمیټي حل تکنه چې نو هغه کمیټي چې زمونږ کمی د سکول والا نو سر هغه چې د هغه خلکو سره میټینګونه خبا پیدا شي او د دې ماشومان کوم چې په کور کې سبق نه مېرمه پاتې شي هغه پکې هو به نشه نه راستي چې په دې کې دا پیغام هغه ته ورسي او سر بدلی پکې دا د سر څه بدلی چې د ماشومان روډو سیوا کوي لکه پروګرام چې د سر زم الته هیڅ کامیاب چې دی موږ د دې لکه مې څه سو چې لکه نو نوې نوې واړه وته موږ راځي لکه موږ اډمیشن لسر یو خاص ډیټ ورکړو دا نه به نور اډمیشن څنګه کېدل
په عامه توګه خلک دا نظر لري چې ځینې سیمو کې د شخصي سکولونو تعلیمي معیار ښه نه وي، او دویمه ده چې د هغوی نصاب هم جدا جدا وي چې له وجې بیا وړاندې په مستقبل کې طالب علمانو ته مشکلات وي. په دې حقله میرمن طلعت شاه وویل دوی د دې سکولونو لپاره د څارنې خاص انتظام لري.
سر لول خو به دې څه وکړنه چې خو بیا چې کله زموږ دا سکولونه دې سره شول نو په میډل لیول باندې سر دې خپله مرضي کولی شي کنه چې نو چې دوی ورته کله زموږ سکول والا ماشومان چې دی گورنمنٹ والے دي نو دوی څه خپل کور څو گورنمنٹ والا کو او جی او هاي کې خو تقریبا ټول یو چې دی پبلک او گورنمنٹ کو.
میرمن تلت شاوای سواد کې دا مهال په اولنی پړاو کې سلور پرایویټ سکولونه د روخانه پښتونخوا پروګرام سره په اشتراک چلیږي، او په دویم پړاو کې به دوی د شمیره شلو سکولونو ته رسوي. نوموړي زیاتوي چې په دویم پړاو کې به دوی د سکولونو ترمنځ فاصله ته ډیره پاملرنه کوي.
او دا غینا فاسیلیټی دې کنه چې دا بل د یو دې ایریا د چې بل دې کنه دې چې غینا ته فاسیلیټی سیوا ده نو به الته کوم غو میډل ورک اوس مثال سره د تاسو له دمر گزار درکم کنه چې دا په یو سی اسلام پور کې راځي نو سر په دې نه سکول چې دې ډیر زیات لري دې میډل نو سر مون هاي هو دې یونین کونسل کې ورکو امیډل بوم ورکو چې تاسو له سیوا دې په یو کې مونږه میډل هاي دوه کو له شو کو بالکل په یو کې لیکي نشو ورکو له په یو ایریا کې.
میرمن تلت شاه سواد ضلع کې د روخانه مستقبل پروګرام مشره ده، وایي د سیمې ماشومان په خاص توګه جنکۍ د تعلیم سره ډیر شوق لري، او دا مهال سیمه کې حالات ښه پرام نه دي. نوموړي زیاتوي د پروګرام کې ورسره د محکمې تعلیم ځایي چارواکي په مکمله توګه همکاري کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې نن د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخه د تعلیم د پرمختګ د پروګرام روخانه پښتونخوا حال درکو. د پروګرام کې د سواد د اشاړي یونین کونسل ګارډن پبلک سکول هم شامل کړی شوی دی. د سکول کې مو د هغه ماشومان سره خبرې کړې چې وړاندې یې د بې وسۍ له وجې تعلیم پریښی وو. دغه شان یوې ماشومې را سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
زما نوم میمند ده او سکس کلاس کې یم. زه په ګورمنټ سکول کې وم، بیا چې لار شوم نو درشل ته نشم تلای، کرایه ډېر او ځوابدار غریب ده. بیا ځکه نه لار شوم بیا دا تعلیم پروګرام شروع شو جوړ دل تر ازم. ما به ډېر خانه محصول ځکه چې ټول جنا کوي به سکول ته تلی او موږ زه به لار شوم کور کې به وم. ما به چې زه باندې پڼه شم زما پلار ما ته ووایي سکول دا تعلیمي پروګرام شروع شو دی، بس بیا دې ته دې لرالم. زه ټیچر جوړېدل غواړم، زه سبق وایم، فرسټ راغلی یم اوس. او زه هم چې په جینکو باندې سبق وایم ځکه چې جینکو عمر ډېر زیات کمی او هغه چې بیا لري شي نو د کلي خلک خو بیا هغوی خبرې کوي او هغې نو جینکو باندې سبق ډېر زیات ضروري دی.
د سوات اشاړي یونین کونسل کې ګارډن پبلک سکول چې د روخانه پښتونخوا سره په اشتراک چلیږي، دلته د شپږم جمعات یو ماشومه شاهتاج وای د پنځم جمعات پاس کولو سره یې د تعلیم سلسله ودرېدله.
مونږ خپه وو لکه چې مونږ خو بیا اسکول خو بیا مونږ نشو ویلې کنو د دې لپاره. دلته خو چې روخانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام زمونږ لپاره په دې پرایویټ اسکول کې سرکاري اسکول جوړ کړو نو مونږ به بیا دلته راتلو. مونږ ته خپله دلته صحیح سبق ویلې کېږي. زما خو دغه پیغام دی چې د جنکو هغو باندې اسکول وکړي.
شاهتاج بیبی زیاتوی ډاکټر جوړېدل غواړي او هغې لپاره ښه مهنت کوي. هم د دې سکول یو بل ماشوم سره مو هم خبرې وکړې.
زما وزیر احمد نوم دی، په شپږم جمعات طالبی دی. مونږ ډېر خوشحاله شو ځکه چې مونږ ته د تعلیم درس ډېر اسانه او وړیا موقعه پرست راغله. مونږ ډېر محنت کوو او مونږ وایو چې لوی دغه جوړ شو، لوی سړی جوړ شو چې ډاکټران یا انجینران کور کې څلور ګنټې سټډي کوو. دا روښانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام مونږ به خلکو ته وایو چې هسې د دې دغه نه پیلتې واری او وایو چې هسې مګر دی راځئ سکول ته راځئ تعلیم حاصل کړئ.
د سوات ګارډن پبلک سکول کې یو بل ماشوم وای
زمانم سنا دې ته بش پغم جماعت کې سبق وایم. زه ما چې پنځم جماعت وای نو زه درشې لې ته نشم تللی نو بیا به کور کې ناست وم. زه ډېره زیاته خپه وم ځکه چې زه به په کور کې ناست وم او سبق به مې نه یاسي به ناست وم. ما به ویل زه به ام پاره و منزه په کور کې نهسته ما اوس زده غارم چې زه ډاکټر جوړېږم زده کوشش کوم سبق وایم زه ډېر زیات سبق وایم جینکو تعلیم ډېر اهم دی ځکه چې هغه خپل بچو ته تربیت هم کوی شي هر څه پړاوالی شي یو جینۍ چې ده هغه چې تعلیم وکړي نو سبا ته معاشره شي نو هغه ټوله معاشره چې تعلیم واسطه شي نو ټول وطن به روښانه شي ترقي به وکړي
تاسو د سوات ضلع اشاړي یونین کونسل د ګارډن پبلک سکول د ماشومانو خبرې واورېدې دا د وطن سباوند او دوی چې د تعلیم رڼا په لاس کې واخلي نو د دوی د پرمختګ لارې تیارې بیا نشي بندولې د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري د نن په پروگرام کې درته د خیبر پښتونخوا لاړه شروع کړې شوې د تعلیم د پرمختګ د پروگرام روخانه پښتونخوا په اړه معلومات ترکو د سوات اشاړي ګلشا کلی کې ګارډن هیل پبلک سکول د میډل پسته د حکومت سره په شراکت چلیږي د دې سکول د مالک او پرنسپل رشید احمد سره مخابره کړي نو موړه د خپل سیمه په حق لوي چې دا سکول یې د ډیر وخت راهیسه چلی ده خو دومره وسایل یې نه وو چې ګانچ مرز د کونکو ته یې پکې د تعلیم موقع ورکړي وي
زمون په دې علاقه کې دا د درشل په خوا کې دا درشل تقریبا 3 کیلومتره کې ډیر تر غریدا علاقه ده دلکی پرائمری اسکول نشته خو میډل او های اسکول دلکی بده علاقه کې نشته نو دې علاقه خلک زیات تر جدین هغه کمزوري دي په مالی حیثیت باندې او دلکی د ټریفیک کوم صحیح سہولت نشته جی نو دلکی به کومه وړو دي په سرکاري اسکول کې به سبق وي او پنځم نه بش پغم ته شو خاص کر دي نه کوي جی نو هغه د بیا درشه له لوګ ډیر سخت مشکلات وو زمونږ د صوبې حکومت محکمہ تعلیم دا مهرباني کوي یا خلکو لپاره د سرکار موږ په اسکول کې هغه پارټنرشپ وکړو هغه لپاره زمونږ په پرایمري اسکول کې هغه ته پنځم شپږم کلاسونه شروع کړو خاص کر جینکو ته ډېر پیدل ځکه جینکي 15 کیلومتره مزل پیدل نشي کولی او نه هغه د ګاډي طاقت لري نه زمونږ علاقه دي چې د روټ ګاډي به نه چلیږي پرایویټ ګاډي به نه لګي نو هغه څه طاقت نه کیږي
رشید احمد وای د روخانه پښتونخوا د پروګرام لاندې په سکول کې 168 نوي ماشومان داخل شوي چې زیاتره یې جنکې دي د دې پروګرام اولنۍ شرط په سیمه کې نږدې د سرکاري سکول غیر موجودګی ده او په نورو شرایطو کې بلډینګ یعنی ودانی او استادان هم شامل دي د لړکی رشید احمد د خپل سکول په حق لویل
زمون بلډینګ کې ځاځي زمون خپل ځاتي بلډینګ دی ډېر ښه بلډینګ دی اوس هم زمون سره ډېری کمرې خالي زمون سره اوس 15 کمرو کې زمونږ استعمالو او زو کمرې زمون سره اوس پېر دي جنورې او ماشومان چې زمون سره دین ټوټل زمون سره په مخ کې هم د شپږم وو ماته مو خپل پرایوټ سېکټر کې راځو او روحانه پښتون حواله مو زمون نور واغستو زمون سره خپل مو زمون سره اوس سوال څه ځانې دي په دې کې درې فیمیل دي او یو فیمیل دي
د دې سکول د یوې استادې سمیرا جمال نوم وو پختل چې د روخانه پښتونخوا پروګرام ته هغه څنګه ګوري
زموږ په نظر کې ډېر زیات ښه پروګرام دی د خپل کو د وړو ځینو راکو په څیر دا جوړ کیږي نه دلته کې هو بالکل بدیل اپه کې هو تعلیم ځینو د جنکو د لکانو د توانو د شي خاص د غنښتي او څو د شي زیات په بچو باندې تعلیمي نه کوي هم نو ورونه هو زموږ تو قوت
سمیرا جمال زیاتوی په پرایویټ سکولونو کې د استادانو تنخواګانې زیاتره د ماشومانو د فیسونو نه ورکول کیږي او چې ماشومان کم وي او په هغه کې بیا زیاتره بے وسه فیسونه نشي ورکولې نو ظاهره خبره ده چې د استادانو تنخواګانو باندې هم اثر غورځيږي دا راز د روخانه پښتونخوا پروګرام چارواکي هم وایي د کې نه یوازې بے وسه او د تعلیم نه محروم ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي بلکې هغه شخصي یا پرایویټ سکولونه چې د معیاري تعلیم په خورولو کې بنیادی کردار ترسره کوي د هغوی حوصله افزایي او مرستې هم کولی شي د حکومت د دې ګام په حق له رشید احمد وایي
د سرداو شو چې موږ دې بار کوالیفایډ سازنه وخت دي او په دې پیښې کې کوم چې مونږ ګورنمنت راکې دي په دې کې هغه استادان تنخواګانې په پوره کې خپل آزادې مرنه مني بوج نشته دي پر ما استادان سیوا کړم دي په پر کې استاد غیر حاضر دي بل استاد لکه سپیر استاد به کې هغه ته څه کوي نه دي په لکه زموږ فارم ډېر سہولت دي ماشومان فارم ډېر سہولت دي حکومت په دې پروګرام باندې دي
دا وو رشید احمد چې د سوات اشاری یونین کونسل گل شاکلی کې د ګارډن هیل پبلک سکول مالک او پرنسپل دی، وایي د سیمې خلک د خیبر پښتونخوا د حکومت لاړه په روستپاتې سیمو کې د بې وسه ماشومانو لپاره د روښانه پښتونخوا پروګرام په شروع کولو ډیر خوشاله دي او اوس ښه په مینه خپل بچي سکول ته ورلیږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام اثر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبهه.